سلامونه او ستوري مسی وخت د ماشام شپږ بجې سوی د مشالېرو په دې خبرې غړې کې مو زه عبدالحی کاکړ کله کوم هله د سیروغ جوړو خوشاله بیاس په دې غړې کې درته یو شمېر رپورټونه لرو چې د سر رپورټ مو په پاړه چنار کې د احتجاج پاړه ودی او دارنګ په پاکستان کې د 8 فروری د انتخاباتو پر ضد احتجاجونه او سره بیا نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو خو په پایل کې به د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړو. سرټکی د کورمی د پیواړو سیدونکو له حکومت غوښتي چې د پیواړ سیمې محاصره دی ختم کړي. د افغانستان په نورستان ولایت کې په نورګرام ولسوالۍ کې د واورې ورېدو پر مهال د غره کمر پرېوتو په پیښه کې 25 کسان وژل شوي دي. ډیپلوماټانو د فروری پر 15مه د جرمني خبري اژانس ډی پی ته ویلي چې نن په برسلز کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په سور سمندرګي کې له حوثي وسوالو څخه د بیړۍ خوندیکولو لپاره د اروپای ټولنې د بحري ماموریت ځای پر ځای کولو په اړه منظوري ورکړې ده. او سم د خبرونو تفصيل د کورمی ضلع د پیواړ اوسیدونکو له حکومت غوښتي چې د پیواړ سیمې محاصره ختم کړي. دوی دا غوښتنه پرون د پاړې چنار پریس کلب مخې ته د یوې مظاهرې پر مهال وکړه. پر دې موقع د مظاهرې یو ګډونوال سلطان علي مشال لیډو ټول چې امنیتي سرتیري په نورو سیمو کې هم وژل کېږي خو فوج یوازې د دوی علاقه محاصره کړي چې له وجې خلکو ته په تګ راتګ کې مشکلات دي.
مشترکه غړو کچری دا هرګاه دو نورو ځایو کې کړه وای مو په ماندلې وو دنګ په کورمی کې دا حالت نه وو. نیموش یاسا سنیساته شتو نیسو نیش یاسا تشنو څه کوم ګل د دې کې نیټوله د جواب یيږي شکر الحمدلله دا کار مره دا ترای کوم دی دوی ته بعد نه کوي او ته تا په کور دی چې دغه خلکو الیازه وساتي.
د مشال ریډیو خبريال وای چې د پیواړ مشرانو له پوزي چارواک سره جرګه کړې چې پکې د محاصره ختمون لپاره خبري اترې سوي. فوج د کورمی پیواړ سیمه له غوړسته محاصره کړې چې د فروری پر 15مه په مبینه توګه د پیواړو سیدونکو په پوجانو حمله وکړه چې پکې یو پوزي ووژل شو او دوه ولسی وګړي زخمي شول. په دې اړه فوج پولیس او انتظامی چارواکو لا څه نه ویلي خو په سیمه کې سیاستوال حامد حسین ویلي چې فوج په پیښه کې ککړ شپږ کسان غواړي چې پکې یو کس هورک دی او د سیمه مشران پاتې 50 کسانو حواله کولو ته تیار دي. د بلوچستان د څلور ملتپاله سیاسي ګوندونو اتحاد ویلي چې د 8 فروری په ټاکنو کې د درغلي پر ضد به احتجاج جاري ساتي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټي چیرمن محمود خان اڅکزي په مشرۍ پروند په کوټه کې د سیاسي مشرانو غونډه وسوه. په غونډه کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سرتار اختر جان منګل، د هزاره ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزاره او د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم ګډون وکړ. په غونډه کې د فروری 8 د ټاکنو نتیجې رد کړل شوې. په دې اړه د پښتونخوا ملي پارټي ګوند مرکزی سیکرټر عبدالرحیم زیارتوال پروند مشال د ټول په غونډه کې د نورو سیاسي جماعتونو سره د پټاکنو کې د درغلي پاړه د خبرو لپاره محمود خان اڅکزي او سردار اختر منګل ته اختیار ورکړل سو. خو انتخاباتي کمیشن پټاکنو کې د ټګیو تور ردوي وايي ټول بهر شفاف وو. د بلوچستان لړمالي حکومت وايي های کورټ د درغلي د تورونو جاج اخستلو لپاره جرګوي هم جوړ کړی دا. پاکستان تحریک انصاف مشر اعلان کړی چې د فروری 8 په عامو ټاکنو کې د قامی پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره د ګوند ملاتړي آزاد غړي به په سنی اتحاد کونسل کې شامل شي. د پرون وبخشي نن په اسلام آباد کې د سنی اتحاد کونسل او مجلس وحدت المسلمین له مشرانو حامد رضا او راجا ناصر آباد سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال ګوهر خان زیاته کړه چې فیصله په یوه سلا کړې ده. په ټاکنو کې د پی ټی ایم ملاتړو دوه نوي غړو انتخابات ګټلې دي خو د عدالت لخوا د ګوند ته د بلې نشه نور کول لقبله په ټاکنو کې آزادو کاندیدانو په توګه ودرېدل. د قانون تر مخې تر کامیابۍ وروسته به آزاد امیدواران یا په یو ګوند کې ګډون کوي یا به ځان ته یو ډله جوړوي. ځان تړله جوړ کړ نو بیا نس کولای چې په اسمبلی کې د مذهبي لچکۍ او شوز لپاره ځنګړې سوي چوکۍ تر لاسه کړي. د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره د تحریک انصاف نو ملسوي کاندید عمر ایوب خان خبري کانفرنس ته نن وویل چې د ګوند ملاتړي منتخب غړو په سنی اتحاد کونسل کې شاملو ځخه مقصد په کامي او صوبایي اسمبلی کې د مخصوصو چوکۍ تر لاسه کول دي. په خبر پښتونخوا کې د اپتونو پر مهال د نظم ادارې پی ډی ایم ای چارواکي وایي چې په صوبې کې په 34 ساعتونو کې د بارانون لوجې 4 کسان وژل شوی او 9 زخمیان دي. د پی ډی ایم لخوا نن مشالېډو ته په راستوڅي بیان کې ویل شوی چې دا کسان په کورمه سواد کوز او برادر کې د کورونو راغورځېدو لوجې مړ شوی چې پکې دوه ماشومان هم دي. په ځاتوي چې بارانون کې دوه کورونه په مکمل توګه ویجاړ شوی او 4 نور ته جزوی نقصان رسیدلی. د افغانستان په نورستان ولایت کې طالبان د حکومت چارواکي او ځای خلک وایي چې په نورګرام ولسوالۍ کې د واوري ورېدو پر مهال د غره کمر پرېوتو په پیښه کې 25 کسان وژل شوي او تر شلو زیات کورونا ړنګ شوي. د طالبان د حکومت تر واک لاندې ملي ټلویزیون د نن پر ایکس پاڼه په خبر کې ویلي چې پیښه پرون شپې مهال شوې ده. د طالبان د حکومت د پیښو ته د رسیدو وزارت ویان ملا جانان سایک نن رسنیو ته په استول بیان کې ویلي چې د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د نقری په کلي کې د غره د شهیدو عمله تقریبا 25 کسان وژل شوی او تن ورته پیاندي. نورستان د افغانستان په ختیځ کې پروت غریز ولایت دی چې په ځینو برخو کې په ژمي کې سخت واوره وري. او رسته خبر دا چې ډیپلوماټانو د فروری پر 19 د جرمني خبري اژانس ډي پي اي ته ویلي چې نن په برسلز کې د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په سور سمندرګي کې له حوثي وسوالو څخه د بیړوي خوندیکولو لپاره د اروپای ټولنې د بهري ماموریت ځای پر ځای کولو منځوري ورکړې ده. په دې ماموریت کې سور سمندرګي د آدرن خلیج او شاوخوا اوبو ته د اروپای جنگي بیړیو او د لومړني خبرداري هوائي نظام شامل وي. هغه بیړۍ به لخپدي خوا د ډز کول اجازه نه لري. البته که سوال پر بریډ وکړي نو بیا جوابي کاروای کولای سي. د دې بیړۍ عملیاتي چارو کمانډاني به د یونان په لاریسا شهر کې وي. په 13 مده کې ایران په لو حوثي اغیانو په سور سمندرګي کې پر مال وړونکو کشتۍ حمله زیاتې کړي او لکه می تشریح ورکول پرته وای چې دا کار د غزه پتره جګړه کې د فلسطینانو د ملاتړ لپاره کوي. په جواب کې برتانیا او امریکا په یمن کې د حوثي مرکزونه وشته دي. د خبرونو پای تاسو له مشال ریډیو څخه خبرونه اوریدل. دا خبری غړی ده. په دې خبری غړی کې د یو شمیر نور ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. په کورمکی خلګو د فوج لخوا د پیوار سیمې د محاصره ختمولو لپاره احتجاج کړی دی. خو د حکومت لا اړخه څه ویل کیږي؟
برګیډیر صاحب ته دا غویر کړی دی چې زه هاي افسر خبره کوم او دا مسله به زه درته.
د پاکستان مالی ادارې ویلي چې د ټیکسونو راټول لپاره به په ملاکن ډیویژن کې دفترونه خلاصوي خو ځای خلک او تاجران د ټیکس ورکول مخالفت وکوي.
انکم ټیکس ته یا پراپرټي ټیکس کسٹم ډیوټي دا هغه ته ځکه نه یو تیار چې معاهده تحت د اسوات او ملاکن ډیویژن مرکز سره دی دغه کړو نو اوس دی دا غیر یک طرفه مخالفت کوي.
پرون د خیبر ضلع په لوړ کې د پښتو غزلی بابا حمزه بابا د دیرشم تلین په لړ کې غونډه وسوه. لکم کم ځای ځخه خلک ورغلي وو.
د ملک د ګډ ګډ نه لکه د کوهاټ نه بنو نه کرک نه نوخار نه د پیښور نه در ادم خیل نه افغانستان ملګری دا ټول راغلي وو.
د دې ترڅنګ یو شمیر نور ریپورټونه لرو. او په دوحه کې د افغانستان په اړه د دوحه کانفرنس حال به هم درکو او نور ریپورټونه هم ستاسو مشال ریډیو سره. او سم د خبرونی د فایل ریپورت. د کورمی د پیواړ او شاوخوا سیمو سیدونکو پرون په پالچنار کې احتجاج کړی دی. دوی اعتراض لري چې د پاکستان فوج له تیرو دوو ورځو راځي سیمو محاصره کړي او ټولې لارې تړلې دي. احتجاجانو غوښتنه کړې چې د پیواړ محاصره دي ختمه کړي سي. د پاکستان فوج په دیاړه سند ویلي خو د کورمی یو نوی منتخب استازي وایي چې د سیمو مشرانو له پوځي چارواکو سره جرګه کړي او جرده د مسله حل سي. فوج د سیمه له هغه وروسته محاصره کړي چې هلته نامعلومه کسانو یو پوځي سرتیری وواژه. فوج د سیمه له مشرانو غواړي چې د سرتیر په وجن کې ککړ کسان وروسپاري. د طارق اورگزی ریپورت اورو.
دا ناری په پړچنار کې د پیوړ خلک د احتجاج په توګه وهي. دوی د اتوار پرز د پریس کلب مخې ته ولاړول او غوښتنه کوله چې لدرې ورځو روان د علاقې مؤثره دي ختم کړي شي. په احتجاج کې شامل د یاد علاقې سلطان علي وای امنیتی سرتیری خو په نورو ځایونو کې هم وشتل شوی. هغلته داسي کاروای نه دا اخستلې چې له دوی سره روانه ده. علي زیاتوی علاقې ته څوک ورتلې شي او نه تر بهر را پریک ډول کېږي چې داسي عام ولس ستونزمن شوی دی.
کچری دا هرګه دو نورو ځایو کې کړه وای مو په ماندلې وو. دې مو سیاسه سني ساته شو دیسو نشي سیاسه ته شو شو در الحمدلله دا کول مره دو تر کوم دې دوی ته بعد نه کوي.
په کورما کې پر 15 فروری د پیوړ ځینو کسانو مبینه پر پوځیانو هغه وخت پریت کړی وو چې هغوی لاګیدو په ورغلی ټریکټر تر ډزو پاس د علاقې صورتحال او امنیت کابو ساتلو په خاطر سمدستي علاقې ته ورغلل. په هغه پیخه کې یو عسکر مړ او دوه عام وګړي زخمیان شوي ول. تر هغې پس د پیوړ علاقه پوس محاصره کړی دا. ځایی اوسیدونکو ابرار قاضی مشال لډیو ته د ګلپور ازویلی په علاقه کې امنیتی اسکر د ټینکونو سره ولاړ دي چې هدف یې هغلته د شپږو مطلوب کسانو گرفتاری دا. قاضی زیاتوی مخکې د علاقې عمومي خلک به گرفتارا کول، خو وسی لګنرمی راوستلې او یوازې د الیزو کام پر ضد دي.
ګیدو د پیوړ مانځ کوم سید ممو ته آی کنه د دې کیا اور می پراتا دي او دین الان دیا پراتا دي او روډیا باندې کړي دي او گرفتاری کې څه کومه نرمی راوسی دي. الته کومه پراته دي پیوړ غونډه خیل پیوړ الیزای اوس کومه گرفتاری دا وخت کې خاتم کړی دی. په وړ غونډه خلک خاتم کړی سربي کې قوم ټارګټ کړی دی الیزای قوم کنه هغه سه گرفتاری اره او اور میا کوم چې اوال نه ویلوړه غځي کې بالکل موجود دی اوسه پوره.
بلخوا په دغړه د پوز او پولیسو د ریز مخه ترغله او نه ځلې تنظیمي سویلی. البته نیوی ټاکلې شوی د قومي اسمبلی غړي حمید حسین مشال لډیو ته د ګل پشپا ویلی پوزي مشرانو د شپږو کسانو حواله کولو مطالبه کړي چې په هغه کې یو تن غایب دی او باقی ټول ورکولو ته د علاقې مشران تیار دي. حسین زیاتوی کله چې د مطلوبو کسانو پر ضد د عملیاتو فیصله وشوله نو پوزیانو ته دا ویلی ول چې عام خلک او آبادی دي لا نقصان رسولو پچی. حمید حسین دا هم ویلی پر 13 فروری لا پوزیانو سره د پیوړ مشرانو جرګه هم شوی چې بګید مسالې په پر امن حل راوستلو خبره شوی.
مشرانو ورته ویلی دي چې متیو دوی درې ورځې مهلت راکوي مو به دا قوم سره د کسانو سره خبرې وکوم او مسله درته حل کو. نو اوس به پته لګیږي چې مخ کې دوی څه کوي. برګیډیر صاحب ته دا غویر کړی دی چې زه هاي اپ سره خبره کوم او دا مسله به زه درته حل کوم.
په کورما کې د پیوړ ځینو کسانو لاګېدو سیمې په ورغلي ټریکټر تر هغه ډزې کړي چې په بوتنازیا ځای کې لا خوړې شګه پر وړلو بوخت وو. د پیوړ خلک الزام لګوي چې په ټریکټر کې لا متنازیا ځنګله پرې کړل شوی لرګي راوړل کېدل. په سیمه کې الیزو کام لا پیوړه تر خیرو کوت پرې منطقه خپل بولي او بلخوا منګل لاګېدو تر علي منګولو ډونګو پورې د علاقې ملکیت داوه کوي. په 2020 کال کې لزنګل لرګي پرې کولو په خبره د ګېدو منګلو او ولزیو ترمن جګړه شوې چې پکې دواړو خوا ته ډیر شو زیات تنانو ته مرګ ژوبله او وخت وا. په سیمه کې نه یوازې د یاد کومونو ترمن د ځمکې په شخړه په عدالت کې کیس روان دی بلکې تر هغه جګړې پاس یو جرګه هم ورته مقرر شوې خو هغه تشپېتو زیات نشستونه د کولو باوجود هلې راونه وستلو. طارق ورځ مشال رادیو پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اوسم له انتخاباتو پر لور زو او زو بلوچستان ته پولیسان کې څلورو ملت پال سیاسي ګوندونو ویلي په انتخاباتو کې د مبینه درغلي پرزت به احتجاج جاری وي. پښتونخوا ملي امه ګوند بلوچستان نېشنل ګوند ازارا ډیموکراټک ګوند او نېشنل ګوند داوه کوي چې پروندې په ټولو صوبو کې کامیاب پای جام هړتال کړی وو. حکومت ویلي چې د سیاسي ګوندونو د احتجاجونو او کاربندیز اعلانونو لوجې عام ولس له مشکلات سره مخامخ دی. بلخو د پاکستان الیکشن کمیشن د فروری 8 انتخابات رانه بللې دي. ایوب ترین نور حال راکوي.
د بلوچستان د څلور واړو ملتپالو سیاسي جماعتو غونډه د پښتونخوا ملي او میګوند د چیرمن محمود خان څخه په مشرتابه کې په کوټه کې وسوه. په کوم کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل، د هزارا ډیموکراټیک ګوند مشر عبدالخالق هزارا او د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ ګډون وکړي. په دې غونډه کې د فروری په 8 نیټه سوي عام انتخابات مخلرت کړي او ویلې دي چې د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې په حکومتي کچا دومره لوی درغلی اټګي شوی ده او د غونډې مشرانو پریکړه کړې ده چې دوی به د انتخابي ټګۍ په ضد خپل احتجاج روان وساتي. په دې اړه د پښتونخوا ملي او میګوند مرکزی سکتر او دریم زیارتوال و مشالیډو ته وویل چې په غونډه کې به د نورو سیاسي جماعتو سره د خبرو لپاره و محمود خان څخزي او سردار اختر منګل ته د تماس نیولو اختیار ورکول شوی دی.
کوارډینیشن کمیټه ته ہدایت وشو چې پر مخ باندې د خپل پریکړې کوم کارونه جوړیږي د احتجاج دا ته وسنجوي دا ترتیب لاندې به پارټیانو پر هغه عمل درآمد کړي. بنیادی تور باندې چې د ډی سي د دفتر تر مخ کومه درنه ده دا په جادي وي. درېمه خبره بیا چې کومې سیاسي پارټیانې موږ سره رابطه کوي یا زموږ لخوا رابطه کیږي دا اختیار مصر ته او اخترجان منګل ته میټینګ کې ورکړل شو چې ته خپلې رابطې که چا د سر کولې هم کوم له چا سر کولې هم په دې به موږ یو بل بیا ځان سره خبر ساتو. نو دا وصول
د په داسې حال کې چې د پاکستان تحریک انصاف یو مرکزي غړي او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر په دې وروستیو کې د ښاغلي اچکزي سره پر ټلیفون تماس نیولی و. بل پلو ته د یادو جماعتو د کوارډینیشن کمیټۍ غړو یوه غونډه د فروری په 13مه نیټه په کوټه کې سوې ده، په کوم کې چې پریکړه کړې ده چې د ولس د رایو یا ووټو د چورکېدو په ضد به د فروری په 21مه نیټه د کوټ پرس کلب او مخته احتجاجي مظاهره کوي. په دې ترڅ کې د ازاره ډیموکراټیک ګوند مرستیال صوبایي سکتر داود ازاره نور حال څه داسې راته راکړي. د نوموړي په خبره چې د فروری په 13مه نیټه د څلور واړو سیاسي جماعتو لخوا په انتخاباتو کې د ټګۍ په ضد په ټوله صوبه کې په کامیابۍ سره په جام اړتال وسرته رسېدلی دی. خو د بلوچستان حکومت ویلي دی چې د یادو سیاسي جماعتو لخوا د اړتال له وجې یوازې عادي خلک د مشکلاتو سره مخ شوي دي. په دې اړه د مشالډو سره په خبرو کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان اچکزي زیاته کړه
د سیاسي ګوندونو تمه وه چې دوی به دا ټولې لارې وتړي، خو ډېرې لارې خلاصې ولې او د رخصتۍ له وجې که څه هم ټرافیک کم و خو خلکو تګ راتګ کم کاوه. بیا هم چیرې چې دوی هڅه کوله چې لارې وتړي هلته امبولانس دغسې د ښځو د زیات عمر خلکو دپاره ډېره مشکله وه چې دوی تګ راتګ وکړي. دا سیاسي ګوندونه د درغلۍ تور پر حکومت لګوي خو تکلیف او ستونزې عادي خلکو له جوړوي. نو دا متاسفانه ډېره د افسوس خبره.
هلته د پاکستان د انتخابي کمیشن لخوا د بلوچستان څخه د قومي اسمبلی پر 10 او د صوبایي اسمبلی پر 16 چوکیانو د امیدوارانو یا کاندیدانو د کامیابۍ نوټیفیکیشن یا اعلانیه خپره سوې ده. د کوم لاندې چې د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن محمود خان اڅکزي د چمن او سردار اختر جامنګل د خوزدار دغه ډول د جمعیت العلماء اسلام مرکزي مشر مولانا فضل الرحمن د پښین څخه د قومي اسمبلی د غړیتوب لپاره کامیاب اعلان کړل شوی دی.
دا مشال رادیو ده. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د چوکی لپاره د پاکستان تحریک انصاف نوماند علي امين ګندپور ویلي د حکومت لومړیتوب به له مرکزه د صوبې حق اخیستل د هغې د امن او پرمختګ لپاره کار کول وي. نوموړي د خبره پرون په پېښور کې خبريالان ته کړې او زیاته کړې ده چې ګوند له بیلابیلو سیاسي ګوندونو سره په خبرو بوختي او ژر ده چې تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې نوې حکومت جوړ شي. شبیر مجان له پېښور حال راکوي.
پیخور سپیکر هاوس کې د پیخور خبريالانو سره د خپل پلار د مړینې فاتحه په موقع د صوبې نومول شوی وزیر اعلی علي امين ګنداپور ویل چې تر دې دمه لا کوم ګوند سره صوبه کې د حکومت جوړولو په فارمولا نه دی سلا شوی، خو خبرې تر روان دي.
اوسې والے سره ماري وه وه مې کریمنت کړې چې کیسی اریمنت دې ماري یې سیټ ضایع نه وو او هم جو ها کې ماري وو خاطر کو ملي اګیا ته مل جاي.
هم دغه حواله سره مونږ یو بندوبست کوو چې زمونږ د زنانو او اقلیتو مخصوص سوکې ضایع نشي او تر اوسه داسه حتمی پریکړه چا سره نه ده شوی. مونږ عدالت کې رټوم کوو. لمړیتوب زموږ خپل ګوند او خپل نه خدا. په 19 فروری باندې درخواست ورکو او دهم دا چې کم ګوند کې پارجیتو کا شامل شو، خپل ګوند دننه ټاکنې وکړو او واپس خپل ګوند ته لاړ شو او زموږ چې کم قانوني ټیم دی هغه د عارضي بندوبست لپاره نور ګوندونو سره خبرې اترې کوي لګیا دي. د صوبے دا مالی حقونو او کشالو پڑا دوی ویل چې مرکز کې د هر چا حکومت راغی نو دوی به ورسره کینی او خپل حق بترنه په هر صورت واړی او ټول ګوندونه او د صوبے خبريالان باید دوی سره ملتیا وکړي.
پاکستان کے مسائل اگر ہیں تو ہمارے مسائل بھی ہیں. میرا انہیں فیس شیئر کا جو 3% مجھے نہیں ملا دو بجٹ میں، میرا جو ہیڈل کا مجھے نہیں ملا.
کہ دا پاکستان مسائل دی نو زمونگ ہم دی. مونگ تا بجٹ کے دا NFC 3% برخہ نہ دا ملاو، دا اوبو او بجلے بقایا جات نہ ملاوے گی، نو مونگ پاکستان پاکستان کی اسی گو ڈیر قربان مور کر دی اس چت یو روپے ہم نرا کبھی ابیا دا فکر کبھی چمنگ با یا دا صبح با چپ ہوئی نہ ددی چپ پات کے دو لو جمو دا حال دے نوس با دا خاموشی ماتول غواڑی منگ بٹول خپل آواز پورتا کو زکا سا قرضا یا خیرات مرکز نہ نغواڑو سمر گندونا پارلیمان تراغلی دی ٹول با دزان سرا یوزے قوم چے د صبح پا سیزونو زمو سیاسی اختلاف نشته دے او یوزے با دا اولس او دا صبح خبر کو
کہ ان چیزوں کے اوپر ہماری کوئی پولیٹیکل ڈیفرنس نہیں ہے اس طرح بیٹھ کے ہم عوام کی اور صوبے کی بات کریں گے
نموڑی جاتا کلا چی صوبہ کے امن وی نو ہر سبا سم وی او دا گاونڈی ہے وادون سر با تجارت او خو اڑکو تھا ودا ورک وی
ہمارا امن عوام جب قائم ہوگا تو تب ہی ترقی ہوگی اس سے پہلے ترقی ہو نہیں سکتی یہ جو ہمارا برجر والا 3% تھا ہمارا
چی زمون امن و امان پزیشی نو پر مختق با حق وقت کی گی دینا بغیر ترقی نشکی دے دازه چی خپل 3% برخه غواړم نو زکه چی ترسو دا نوی ملو شوی روزگار با دلته خنوی تعلیم با خنوی ادارے با خنوی نو دا سدا حالات نشی ٹکے دے
وہاں پہ جب تک انفراسٹرکچر بہتر نہیں ہوگا روزگار نہیں ہوگا تعلیم نہیں ہوگی تو یہ حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے
علی امین گنڈا پور چدن اہم مئی پیخو کے تورن ہم دے اول چن اہم مئی پیخے ددوی گن یا ملگرو ندی کڑے او وقت پراشی چ پورا پلٹنوشی نو دا با پڈا گشی چدا چا کڑے دی شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
او سم راځو یو بل رپورٹ تا چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې ل یوې خوا د فروری اتمی په انتخاباتو کې د مبینه درغلي پر ضد د سیاسي ګوندونو احتجاجونه روان دي نو بلې خوا ته د یو لوی سیاسي ګوندونو ترمنځ د مرکزی حکومت جوړ لپاره د خبرو بهیر هم پیل شوی پاکستان تحریک انصاف د دې ګوند ملاتړ لرونکو منتخب استازو پر مټ په مرکز کې د حکومت جوړولو دعوه کوي او مسلم لیگونو په ځګوند بیا د خپل احتیاط په اړه تصویر روښانه کړی نه دی په داسې کې ځینې شنن کې هیله مند چې سیاسي دونه به د آئینی مودې د نن وفاقي حکومت جوړ کړي خو ځینې نور بیا وایي چې د پاکستان چیلنجونه دومره لوی دي چې مقابلې ته هیڅوک یو ګوند تیار نه دی تفصیل به له مجید بابر واورو
د فروری لاتمی د پارلیمانی ټاکنو نه پس په پاکستان کې کيو خوا په ټاکنو کې د مبینه درغلیو پر ضد احتجاجونه دوام لري نو بل خوا د لویو سیاسي ګوندونو ترمنځ د حکومت ساده لپاره د ملاقاتونو او خبرو اترو بهیر هم پیل شوی د ټاکنو د نتیجو نه پس په یو بل تورونو سیاسي بیان بازای د زړو سیاسي اتحادونو ماتېدلو او د نوو د جوړېدو یو بل سره د مشروطي همکاریو بیانونو کسو هم یو ډول غیر یقیني حالت رامنځته کړي خو بل خوا سیاسي سیډونکو په دې اندي چې سیاسي ګوندونه به په اینی موده کې د وفاقي حکومت جوړښت خواته پتک کې بریالي شي په اسلام آباد کې خبریال فخر دورانی وایي چې دا مهال د متحده قومي مومنت پاکستان مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز ګوند ترمنځ په وفاقي کچا د حکومت لپاره خبرې اترې بریالي شوې دي
زما د مسلم لیگ نواز پیپلز ګوند او متحده قومي ګوند له مشرانو سره خبرې شوې دي د دوی د وفاق په کچا د حکومت سازۍ لپاره خبرې اترې په وروستیو مرحلو کې دي د نورو ګوندونو د سیاسي انتشار زیاتولو هڅې روانې دي خو د دې درو وړو ګوندونو ترمنز مفاهمت هم شوه دی
د فروری په 12مه د پاکستان د شپږو ګوندونو بلوچستان عوامي ګوند متحده قومي مومنت پاکستان پیپلز ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز تحریک استحکام پاکستان او پاکستان مسلم لیگ قاف ډلې مشرانو یو ګډې خبري غونډې ته ویلي وو چې دوی د حکومت ساده لپاره یو اتحاد جوړوي خو بیا ورستو سنور پرمختګ تر سترګو نشو خو په لاهور کې سیاسي سیړنکار ظفر الله خان وایي چې د حکومت سازۍ لپاره سیاسي ګوندونه د جوړجاړۍ مذاکراتو ورکړې راکړې او نورو اړونده موضوعاتو د روښانه کولو لپاره په سیاسي هلو ځلو بوخت دي
الیکشن کمیشن کو اختیار ہے کہ
د حکومت جوړونه په لومړی مرحله کې انتخاباتي کمیشن پابند دی چې تر ټاکنو 14 ورځې وروسته د ټاکنو نتیجې په رسمي توګه اعلان کړي. تر دې اعلان وروسته به په قومي اسمبلی کې د خځو او اقلیتونو د مخصوصو څوکیو تعین وشي او بیا هم د آئین لمخې په 22 ورځو کې د اسمبلی اجلاس بلل ضروری دی. دا مهال په سیاسي منظرنامه کې د آزادو نوماندانو یوه هغه ډله چې ورته د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ ترلاسه دی د نورو سیاسي ګوندونو سره خبرو اترو ته تیار نه ده. خو بلخوا په څلورو واړو صوبو کې د حکومت جوړونې لپاره هر څه واضح دي او په وفاق کې هم د خبرو اترو عمل روان دی.
بلخوا په ملکن پونتون کې د سیاسياتو د سانګې مشر معراج الحمید ناصری وایي چې د فروری د اتمې لټاکنو وروسته د روښانتیا هیلې لمن د ولاړې او یو هیواد چې په دوامدار توګه د کړکیچ په منځ کې وو اوس داسې ښکاري چې د ګډوډۍ او پټه په ولاړ حالت سره مخ دی.
انتخابات د دې لپاره چې په ملک کې استحکام راشي او کم پولیټیکل انسټیبلټي هغه ختم شي او ترقی هغه پیه یا روان شي، خو د 2024 انتخاباتو د پاکستان لپاره نور هم کوشچن ډرایز کړه چې رګین شوې ده د دې پارټیانې اوس په مختلف زګونو کې په درنو باندې هم دی او زماتي کم نظر ده نو کفرس کا دوی په دې پوزیشن کې ودا پارټیانه چې دا حکومت جوړول شو یا دا حکومت مخ ته چلول شو د چیلنج سره نو څه پورې به دوی حکومت جوړ کړي. خو دا چیلنج دومره سیریس دی چې دوی سو کم تیار نه دي هغه دا چیلنج ایکسپټ کی.
د ناصری په خبره په هغه هیواد کې د سیاسي ګوندونو ترمنس مخ پر زیاتی دون کې کړکیچ په یو بل د باور کمښت او په پراخه کچا د ډایلاګ نه کول با غیر جمهوریت قوتونو ته په سیاسي چارو کې د لاسوهنی موقع ورکړي او د پاکستان اقتصاد، ټولنیز جوړښت او امنیت با د لا نور ګواښ سره مخ شي.
د مشال رادیو په خبری غړي کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
اوسم د خبرونو د خبري غړي دی اولی نمایته تر رسیدو لمخې نه د خبرونو تر لنډیز لمخې یو بل ریپورت درته ورو هغه د خبر پښتونخوا په حکومت کې ل قدرت نورو سره د مبارزې اداره وایي روانو بارانونو په هغه صوبه کې څلور کسان وجلی او نه نورې جوبل کړي دي. د ادارې د بیان لمخې بارانونو دوه کورونه په بشپړه او څلور نورې په جزئي توګه ویجاړ کړي دي. د پی ډی ایم په خبره ځاني او مالی زیانونه د سواد ډیر مردانو په شور رسیدونکو ته رسیدلي او په نوې وخت کې به د ژغورنې اداره ریسکیو یو یو دوه دوه وی وای چې په غزمنو سیمو کې امدادي کارونه پیل کړي دي. له پېښور باندې شبیر مجان ریپورت وره.
دا پی ډی ایم یا قدرتي اپتونو سره صوبه کې د نظم ادارې ویان وای خیبر پښتونخوا کې بیانونه لوج شوی پیښو کې مالی او ځاني زیانونه د صوبې بیلابیل برخو نه رپورت شوې دي. دغه زیانونه په اړه د پی ډی ایم ویان تیمور خان مشال لیډو ته وای
د شسلیرش ګنټو دوران بارانونو په وجه مختلف حادثات شوی دي چې دایي په نتیجه کې سلور کسان پکې په حق رسیدلی دي او نه کسان پکې جوبل شوی دي. سلور کورونو ته پکې جزوی نقصان رسیدلې دي پورې خیبر پښتونخوا کې او دو کورونو ته پکې مکمل نقصان رسول دي. پی ډی ایم دا ټیم ټول ځلې انتظامی سره په قریبی رابطه کې ده او صورتحال مسلسل مانیټر کوي.
نوموړ جاتوی چې د سوبې ټول ځلو نه د معلوماتو راتلو لړۍ دوامدار ده او وایي ځینې سیمو کې د کورونو چتونو راپریوتو پیښ هم ځاني زیانو نړولې دي. په غرض سیمو کې ور ورېدو ځمکو خپېدو لامل لارې بندې دي. دغه شان د پیښور خار په شمول ځینې نور میدان سیمو کې هم سړکونه اوبو بند کړي دي. ولی صوبې کې د ژغورنې سرکاري ادارہ یا ریسکیو 1122 ویان بلال فیضی وای اغزمن سمو کې امدادي کاروان روان دي. د لار خلاصولو او د بو خل عمل هم روان دي او کوم ځکه چې ودانې لنګ شي ودي هل تک هم امدادي کاروان روان دي.
ریسکیو 1122 امدادي کاروایا نه چې دینو اده خبر پښتونخوا په مختلف زیونو کې شروع دي. کتا اوس په خبر کې وګورئ نو مختلف زیونو کې اوبه ډېرې زیاتې ولاړې دي. دا غو خلو د پاره چې دینو زموږ امدادي کاروایا نه شروع دي. زموږ مختلف زیونو کې ټیمز ډیپلوټ شوې دي. دسی جی سمرا سیاحتی مقامات دی التا جدے وورا شروع دا امغا وور دوران کے ہم زمانگ سرویسی سیدے اویل کی کے دو دا پارا عوام الناس تا خواست دے چی تاسو 1122 ڈائل کی ٹال فری نمبر دے کل موبائل نا ڈائل کوئی او کل لینڈ لائن نمبر نا ڈائل کوئی بغیر دا ایریا کوڈ نا 1122 ڈائل کولے شی او زمانگ دا خدمات ترلا سا کولے شی.
دا پی ڈی میں ترمخا زیادر اغزمنو زلو کے سوات برا او کچھ دیر خیبر او مردان شامل دي. د موسمیاتو محکمه وړاندنه د صوبې زیاتره برخو کې د 13 فروری نه د بارانونو او ور ورېدو امکان څرګند کړي وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو او اوسم د خبرونې نیمای ته را رسیدلی یو. د خبرونو لنډیز راوړو. د کورمی د پیواړ اوسیدونکو لا حکومت غواړي چې د پیواړ سیمې محاصره د ختمه کړي. فوج د کورمی پیواړ سیمه لا هغه وروسته محاصره کړي چې د فروری په 15مه په مبینه توګه پیواړ اوسیدونکو په پوځیانو حمله وکړه چې پکې یو پوځي ووژل شو او دوه ملکیان زخمیان شول. د بلوچستان څلور ملتپاله سیاسي ګوندونو اتحاد ویلي چې د 8 فروری په ټاکنو کې د درغلي پر ضد به احتجاج جاري ساتي. د پښتونخوا ملي او ګوند چیرمن محمود خان څخه په مشرۍ کې پرون په کوټه کې د سیاسي مشرانو یو غونډه وشوه. د پاکستان تحریک انصاف مشر اعلان کړی چې د فروری 8مه په عامو ټاکنو کې د قومي پنجاب او خیبر پښتونخوا اسمبلی لپاره د ګوند ملاتړي آزاد غړي به په سنی اتحاد کونسل کې شامل شي. نن په اسلام آباد کې د سنی اتحاد کونسل او مجلس وحدت المسلمین له مشرانو حامد رضا او راجا ناصر عباس سره د ګډي خبرګونډې پر مهال ګوهر خان زیاته کړه چې فیصله په صلاح کړې ده. په خیبر پښتونخوا کې د افتونو پر مهال د نظم ادارې پی ڈی ایم ای چارواکي وایي په صوبه کې په 13 ساعتونو کې د بارانونو له وجې 4 کسان وژل شوي او 9 زخمیان دي. د پی ڈی ایم ای لخوا نن مشالې ډو ته په راستول شوي بیان کې ویل شوي چې دا کسان په کورمه سوات کوز او بره دیر کې د کورونو راغورځېدو له وجې مړه شوي دي. د افغانستان په نورستان ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي او ځای خلک وایي چې په نور ګرام ولسوالۍ کې د واوري ورېدو پر مهال د غره کمر پرېوتو په پیښه کې 25 کسان وژل شوي او تر شلو پورې کورونه تنګ شوي. د طالبانو د حکومت تر واک لاندې ملي ټلویزیون نن پر ایکس پاڼه په خبر کې ویلي چې پیښه پرون شپې مهال شوې ده. ډیپلوماټانو د فروری پر 15مه یعنی نن د جرمنی خبری اژانس ډی پی ای ته ویلي چې نن په برسلز کې د اروپای ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو په سور سمندرګي کې له حوثي وسلوالو څخه د بیړیو خوندي کولو لپاره د اروپای ټولنې د بحري ماموریت ځای پر ځای کولو په اړه منظوري ورکړې ده. تاسو مشال ریډیو اوري. د مشال ریډیو په دې غړی په دومره نیمای کې به د پاکستان او افغانستان په اړه رپورټونه لرو، خو پایل به له روسیې وکړو. د الکسی ناولنی مړی لا هم دغه کورنۍ ته نه دی سپارل شوی. د رپورټونو له مخې د ناولنی په بدن باندې ځینې شنې لیکي لیدل شوي چې ډاکټرانو ویلي ممکن د ترونن مخکې د اختلاطلانو په سبب وي. الکسی ناولنی چې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سرسختو مخالفینو او منتقدینو د 30 کلونو په عمر کې د جمعې په ورځ د سایبیریا په یوه لیرې پرته او سخت زندان کې مرسو. دغه مړینې د نړۍ د ګډو ګڼو مشرانو کلک خبرګونونه راوپارول. سیف الله سانکزی نور جزئیات لري.
د بریتانیا صدر اعظم ریشی سوناک او د اروپای کمیسیون مشر اورزلا وندرلاین د الکسی ناوالنی په مړینې غوسه ښکاره کړې او ویلي دي چې مهمه ده د روسی سیستم دننه له هغو کسانو سره حساب وشي چې په دې پیښه کې مسؤل دي. د بریتانیا د صدارت د یوې بیانیې په اساس سوناک او وندرلاین پرون د الکسی ناوالنی د مړینې او یو شمېر نورو مهمو مسئلو په اړه خبرې کړې دي. 30 کلن الکسی ناوالنی د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سرسختو مخالفینو او منتقدینو و چې د سایبریا په یو لرې پراته او سخت زندان کې ومړ. د هغه مړینې د نړۍ د ګڼو مشرانو غبرګونونه وپارول. د امریکا ولسمشر جو بایدن د الکسی ناوالنی د مړینې په تړاو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه بللی. بایدن ویلي د ناوالنی زړورتیا د هیرولو نه ده. د الکسی ناوالنی کورنۍ او پلویان ټینګار لري چې چارواکي باید سمدستي د هغه مړی ناوالنی کورنۍ ته وسپاري. اخو د کرملین مخالف ورسپانې نوایا غازاتا راپور ورکړی چې د ناوالنی مړی د سایبریا د سالخارت ښار په یو روغتون کې ساتل کیږي. د ناوالنی مور لیودمیلا او د هغه وکیل سالخارت ښار ته تللي، خو د ناوالنی جسد یې لا نه دی لیدلی. د یک شنبې تر ورځې د راپورونو له مخې د ناوالنی پر جسد د عدلي طب معاینات نه و ترسره شوي. نوایا غازتا د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د بیړنیو خدماتو منصوبینو د ناوالنی پر بدن شنې لکې لیدلې دي. نوالنی چې په 1900 کلونو زندان محکوم وو، څو کاله مخکې په زارجنو موادو هم مسموم شوی وو او بیا د درملنې لپاره جرمنی ته ولېږدول شو. له جرمنی تر راستنېدو وروسته موسکو کې ونیول شو او تر خپل مرګه په زندان کې وو. د نوالنی د مړینې په غبرګون د ټولو شو کسانو او هغو خلکو له ډلې چې د هغه د یادښت مراسم یې ترسره کول لږ تر لږه 400 کسان نیول شوي دي. روسي چارواکو ویلي چې دا نیول شوي خلک به 2 ورځې په زندانو کې وساتي. نوالنی په داسې حال کې مړ شوی چې ټاکل شوی په روسیه کې را روانه میاشت د ولسمشرۍ ټاکنې وشي او تر ډېره اټکل کیږي چې ولادیمیر پوتین به د 9 کلونو لپاره په قدرت پاتې شي. د نوالنی ډلې د شنبه پر ورځ ویلي چې د هغه په مړینه کې سیاستوال لاس لري.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوري. د افغانستان په اړه به وروسته د دوهې د کانفرنس جزئیات درکړو، خو اوس به هیواره لاړ شو د خیبر پښتونخوا ملکنډ ته. د پاکستان د مالیې ټولولو ادارې د فروری پر 14مه په یو امر کې ویلول چې په ملکنډ ډویژن کې به دفترونه جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې هغه سیمې ته په مالی یا ټیکس کې د رعایت ورکړل سوی موده راتلونکي جون میاشت ختمې شي. د سوات سوداګر، مدني فعالان او ځینې سیاستوالان وایي چې د نگران حکومت دا کار ورته د منلو نه دی او پر ضد به سخت اواز پورته کوي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
ضلع سوات چې د پاکستان جوړېدو نه وړاندې جدا ریاست وو او بیا کال 1989 کې د پاکستان سره شامل شو، نو هغه وخت نه ورته نیغ په نیغه ټیکس معاف کړی شوی وو. کال 2019 کې چې کله قبایلي سیمو خصوصي حیثیت ختم کړی شو، نو ملکنډ ډیویژن یې پکې هم شامل کړو او دې سیمو ضلعو ته ورکړی شوی د ټیکس رعایت ختم کړی شو. خو د ځایي خلکو په احتجاج په دغه کې 15 کاله نیټه وغځولی شوه او بیا وروسته کال 2023 کې یو ځل بیا د یو کال لپاره د ټیکس نور کولو نیټه د سیمو کې وغځول شو. د ملکنډ ډیویژن تجارتي اتحادیې مشر عبدالرحیم وای سواد بندوبستي سیمه وا، دلته انتظامیه او عدالتونه ول، خو مرکزی حکومت د ځای اولس د مشورې نه بغیر د دې سیمې ټیکس نور کولو رعایت ختم کړو.
زموږ در د عمل په یمن کې د تل چور مونږ ته ميدو شو دي به یو کال ټیکشن پکې شوی دي. اوس مونږ دا خبره کوو چې په ملکنډ ډیویژن کې سخت مایوسي کې راو شو ده. تاجران نه او عوام ټول چې کوم دې ته پرپور مزاحمت په موټ کې منګا چې موږ غاړي کې شنو بریده دي چې د پښانه کړو او دا شي چې په موږ نږدې شي ژوند کې تیرول په دمه لپاره ډېر ښه په موږ خو ټول عمر په دې جنګ مو ته د طالبانیزیشن او جی اپریشن ته لا ترونه جنګي زلزلې و نو دا موږ هیڅ تاسو نشته.
د سواد قومي جرګې ویان احمد شاه وای چې د سیمه کې د معمول ټیکسونه وړاندې نه خلک ورکوي. لوی ټیکسونو ورکولو ته ځکه خلک تیار نه دی چې دا سیمه پسمانده ده او ځپلې شوې ده او دغه کې د نوي منتخب شوي نمائندگان خپل کردار ادا کړي.
کم چې ډایرکټ ټیکسز دي چې پای کې انکم ټیکس ته یا پراپرټي ټیکس ته یا کسٹم ډیوټي ده، هغه ته ځکه نه تیار چې دا د یو معاهده تحت د سوات او ملکنډ ډیویژن پارت اچ ده دغه ته پاول شو مرکز سره دی دغه کړهونو اوس دی دا غیر یک طرفه مخالفت کوي. دلته چې سونه پسماندګی ده او سونه دهشتګردي پاتې شو اوسم لکه امن اغه شان نشته. دا سي نور چې کوم سہولیات دي اعظم پالکه کې نشته د نورو قطر داون ډیسټریکټ په شانته ده. په دغه وجه باندې زمونږه د ډیر وخت نه دغه اصولي موقف پر روان دي چې یاره مونږ به پسواد کې دا سي نه دفتر منو او نه ټیکس منو.
د سوات نه د قامي سملې غړی سلیم الرحمن چې د پاکستان تحریک انصاف سره تړاو لري په دا غړ وایي چې په ملک کې حکومتونه نه دي جوړ شوي، سیاسي بحران روان دی. په داسې حال کې لنډمهاله حکومت دا فیصله سم نه ده، خو بیا به هم دوی د تیر په څیر داسې فیصلو مخالفت کوي. په سوات او ملکنډ ډیویژن کې ټیکس لګولو په اړه کال 2013 بیا کال 2023 کې ځایي سیاسي ګوندونو، تجارتي اتحادیو، وکیلانو، د تعلیمي ادارو اتحادیو سخت مخالفت کړو. دوی وایي چې د سیمه کې ولسته باز شیان په ارزان نرخونو ملاویږي او د ټیکسونو لګولو سره به ګراني نور هم زیاته شي. خو په ملکنډ ډیویژن او پخوانی قبایلو سیمو کې د ټیکسونو لګولو فیصله به راتلونکي قومي اسمبلی کوي چې دا سیمه د ټیکس نه معاف کړي شي او یا پرې د ټیکس قانون ولګوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو سوات.
تاسو مشال ریډیو اوري. د مومندو باجوړو کروندګرو د بارانونو پیل سوي لړی ته خوشاله دي، خوایي چې د کیمیاي سرې اخستلې له وسه بهر دي او ځکه نو خپل ځمکې فسونو ته نسي تیارولای. د مومندو ځین کروندګر به وایي چې د پاکستان فوج د هغو په سیمه کې د کیمیاي سرې پر خصله او بندیز لګولې چې دا کار د دوی په خبره د سیمه زراعت ته تاواني تمام سوي دي. بل خو په مومندو کې د زراعت محکمې چارواکي وایي دوی به د ضلع په هر یو تحصیل کې زمیندارو ته په ارزانه باید سرې ورکوي. شانواز ترکزی رپورټ لري.
د 13 فروری نه په غریزو او هوارو زمکو باران شروع دی. دغه باران چې په 19 هم ورېد کاروندګرو په خوشحالي څرګند کړه او وی ویل د دوی کاروندې به هم ورسره خشي. د مهمندو باجوړ زیات زمکي په باران خړوبېږي او دغلته هر رقم فصل او سبزيان هم کرلې شي. په دغه زمکو دا وخت تر ټولو زیات غنم کرلې شي. د مهمندو د لکړو تحصیل وسیدونکو ملک ګلشاه صافي مشال رډو ته وویل بارانونه به ورته فصل خوخه کی خو کوم مشکل ورته شته نو هغه د کیمیاي سره دی.
زما خپل سل کاناله پټه یعنی سل دړی ته منګوای چې هغه منګه تقریبا نیم شړ پاد شوې خوشکا سالې د وژنه 50 کانال منګه کړلې دي. خو دلته د بده مرغه منګه ته دلته سونا یوریا د ملټری د پیسلو د وژنه بندي دي. هغه مخکې د سیو پیسلې کړې وی چې 30 کیلومتره کم علاقه سرحد ته نږدې نو البته سونا یوریا یا نورې کمې چې د کادو خاورې ته منګوای هغه به بندي. خو یعنی زمونږ په علاقه کې ډېر سخت تکلیفات در دغه د وژنه بالکل منګا علاقو کې سونا یوریا چې کوم دی نو وسط دغه ډېر سخت اشد ضرورت دی او دا نشته دی.
د محمد 2000 اکر زمکه بارانی ده. 15000 اکر زمکه د نهر نظام د لاندې ده. بارانی زمکه باندې زیاتره غنم وربشي شړشم او پزینو هغه زینو کې چې د کویانو او بلری سبزیانو هم ور باندې کرلې شي. د باجه ور زمکه بیا ټولی بارانی دي او هغه لته زمکه کې او به زیات دي او په غرونی ووري هم پریوزي. نو کروندګری د چینو په اوبو کروندې کوي. باجوړ کې بیا د فصلونو او سبزیانو نه علاوه ځینې داسې بوټي لکه زیتون او نور هم په ګڼ شمېر کې شته او د کروندګرو په خبره د دوی معاش زیاتره په دغه کروندو هم روان دي. د خرکنو کلی سلارزو باجوړ سیراج مې مشاد رډو ته وویل دغل ته بیا کیمیاي سری خو ملاویږي خو قیمتونه ډېر سیوا دي.
کله باران ورېږي د دې سبب پیداوار چې کم دی دا 15-20% نورم زیات شي. سره چونکې ګران دي زمیدار ته ډېر زیات مشکلات دي. په سل د پاسه په 15000 روپۍ باندې تر وړه سره ده. موږ په خپل چونکې سل یو نیم سل دړی پټي باندې غنم کرلی دي. دغه شان مختلف قسم سبزيان دي نو سره ډېر زیات ګران ده او په کار ده چې اوس په دې وخت کې زمیدار څومره زر تر زره سره ورکی.
په مومند کې کروندګر کیمیاي سره استعمالول غواړي نو څنګه به پیدا کوي؟ ما شادر دې همدغه پوښتنه د زراعت د محکمې زرعی انسپکټر وارس خان نکړي.
د دې منګه خپل ډاټا نوٹ کو بغیر ډاټا دا منګ نشو ور کوله. منګه ډیسټریکټ ډایریکټر په وافر مقدار سره په خپل تحصیلونو منګ بوالو مثال صافي لکړي. به بوالو غلنې وابلو یک غوند نو یک غوند یو داسې ځای چې ته پندلې ته امبار ته او میچنې ته منګ سپلای ور کو. ځمیدار چې څومره رونه دي ان شاء الله د دې نه به مستفید شي دي هم دي مستفید کیږي هم. نو یوریا به دوی ته د مارکیټ نه 500 نه والا 600 روپو پورې ارزانه ملاویږي.
تیر وختونه کې به کروندګرو ته په کیمیاي سرو او تخمونو سبسیډي مانه رعایت ورکېده او هر کله چې به رجسټر کروندګر دغه شیان اخیستل ورته به په ارزانه بیه ورکېدل. خو د پاکستان حکومت چې کله د قرضونو ورکولو نړیوالې ادارې IMF نه قرضه اخیسته تیر کال یې دغه رعایتونه ختم کړل او د دغه ادارې په وینا په ګڼ شمېر شیانو ټیکسونه هم سیوا کړل چې ورسره د کروندو اوزارونه تخمونه دوایانې او سره هم ګرانه شوي دي. شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
تاسو مشال ریډیو اوري. لکه څنګه چې مول د افغانستان د دوهې د ناسي حال به هم درکو نن په د افغانستان په اړه د دوهې د ناسي دومره اوره او وروستۍ ورځ ده. په دې کې د افغانستان د مدني ټولنو او شوزو استازي د ملګرو ملتونو او ګډونو ګلو هیوادونو له ځانګړو استازو سره لیدلی او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریشم ورته وینا کړې ده. په دې ټولو حالاتو باندې تعقیبوي او نظر ساتي د مشالیډو د افغان څانګې ازادي رادیو خبريال امید زهیرمل چې دا وخت را سره د واتس اپ لارې وصل دی. زهیرمل صاحب تاسو ته هرکلی وایم که مهرباني وکړئ دغه دوه مروځي د غونډي جزئیات را سره شریک کړئ.
روانی
په وخت باندې شپږ بجې رسنیو سره راغې خبرې وکړې او ویل چې د نړیوالې ټولنې کومې اندېښنې دي او یا د کوم ګډون کوونکي هیوادونه چې دلته راغلي دي مونږ او هغوی سره په ګډه کوم موضوعات یاد کړل د هغوی اندېښنې څه وي څه وویل شول هغه یې ټول ویلې وویل چې څو مهم مسایل دي چې نړیواله ټولنه د افغانستان په اړه اندېښمنه ده. لومړی ترهګرۍ سره مبارزه ده، دویم د ټول شموله حکومت جوړېدل دی په افغانستان کې، د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغان ژوند او خوځو د حقوقو خوندیتوب دی، او یو سولیز او نړۍ سره مدغم افغانستان، داسې افغانستان چې هم ځان سره په سوله کې، هم خپلو ګاونډیانو سره په سوله کې، او هم له نړۍ سره په سوله کې. داغسې یو افغانستان دا د نړیوالې ټولنې غوښتنه ده. خو ښاغلی ګوتریش وویل داغسې دي چې عملي شوي نه دي او نړیواله ټولنه په دې اړه ډېره اندېښمنه لري. هغه د ټوکو په شکل باندې د افغانستان د طالبانو د حکومت او د نړۍ ترمنځ اړیکې د چرګ او هګۍ سره تشبیه کړې، او بیا یې وویل چې نړیواله ټولنه په دې باندې اندېښمنه ده چې دا کارونه طالبان نه کوي، زموږ اندېښنو ته ځواب نه راکوي، او بیا غواړي موږ نه غواړي چې موږ په رسمیت هم وپېژنئ. نو دا خو نه کېږي چې زموږ اندېښنو ته رسیدګي ونشي او رسمیت بیا دوی وغواړي. هغه دا وویل چې ملګرو ملتونو سرمنشي چې موږ خپله یعنی ملګري ملتونه داسې افغانستان غواړي چې هغه د ترهګرو خوندي ځاله نه وي، او داسې افغانستان غواړي چې د خپلو ګاونډیانو سره ښې اړیکې ولري او نړۍ سره اړیکې ولري. او تر خوا یې دا چې طالبان ولې دې غونډه کې ګډون ونه کړ، د ملګرو ملتونو سرمنشي وویل چې طالبانو ماته یو لیک رالېږلی و، او دې لیک محتوا داسې وه چې هغه د نورو افغانانو د حقونو نقض و. که چېرې ما منلی وای نو داسې کوو چې نور افغانانو حقونه یې نقضول، نو ځکه ما دا لیک ونه مانه. شاید یو دلیل همدا و چې هغه طالبانو په دې غونډه کې ګډون ونه کړ. یو مهم بحث کاکر صاحب چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ټاکل کېدلو چې د دې غونډې یو له مهمو ټکو څخه ګڼل کېدل، هغه په اړه باندې دوی وویل چې په دې اړه باندې موږ او نړیوالې ټولنې یا ګډون کوونکو هیوادونو سره همغږي ډېره نږدې کړې ده، سره خبرې مو ډېرې کړې دي، خو داسې روښانه نه کړه چې توافق په دې کس باندې شوی دی که نه دی شوی. خو دوی وویل چې دا لاره اوږده ده چې د افغانستان لپاره کومه سیاسي نقشه چې ده دا اوږد مزل دی، او په دې وخت کې باید په دې برخه کې ګامونه پورته شي. یعنی عملاً داسې ده چې ګنی تر اوسه په دې شخص باندې یا په هغه نفر باندې چې د دې لپاره ټاکل کېږي اختلافات شته او یو توافق پرې نشته.
زیرمل صاحب، که د خپلو اورېدونکو دپاره یو بیا تاسو دا تکرار کړئ چې دا غونډې له پرون د راسي او بیا نن هم دوام وکړي، دا هدف یې سوالی او په دې کې چاو چا ګډون وکړي او ارزښت څه دی هدف ارزښت او چاو چا
پرون رواني دي. کاکر صاحب، دا غونډې اساسي درې هدفونه د غونډې خودل شوې دي. اول دا چې څه ډول د نړیوالې ټولنې اندېښنو ته ځواب موندل شي افغانستان ترهګرۍ د خوندیتوب په برخه کې، چې افغانستان په ترهګرۍ باندې نه بدلي. دویم هدف یې پکې دا دی چې څه ډول باندې طالبانو سره تعامل وشي، د طالبانو سره د تعامل سټرکچر یا تګلاره باید څه وي. دریم او اساسي هدف یې دا دی چې د افغانستان د راتلونکي سیاسي نقشه یا تګلاره باید څه وي، چې په دې کې بیا د ځانګړي استازي ټاکل کېدل هم یوه لاره ده. دا یې بل مهم بحث دی. دا پکې ګډون کړی دی د افغانستان نه د مدني ټولنو په استازولۍ باندې 15 کسانو ګډون کړی دی، چې یو یې خبریال دی او درې نور یو دوی د ښځو د حقونو فعال دي، چې یو یې د ولسي جرګې غړی پاتې شوی او یو یې د ښځو د حقونو فعال ده. او د نړۍ نه بیا د 20 نه تر د 25 نه د 38 هیوادونو ګډون کوونکو هیوادونو خپل استازي ورته رالېږلي. طالبانو ګډون نه دی کړی، خو سرمنشي خپل یا د ملګرو ملتونو سرمنشي چې دی هغه د دې غونډې مشري کوي. اهمیت په دې کې راځي دا افغانستان لپاره د راتلونکي سیاسي نقشې او تګلاره باید جوړ شي.
ډېره ډېره مننه امید زهرمل صاحب، ستاسو جزئیات راکو. روغ اوسئ، خوشحاله اوسئ او ښه وخت ورته غواړم. خدای پامان. اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اوري، او تاسو لکه څنګه امید زهرمل درته وویلې چې د افغانستان په اړه د دوهې کانفرنس د دې ارزښت د افغانستان په اړه باندې راتلونکي لار نقشه جوړه سي. دا چې خپل افغانان و دې ته د دوهې غونډې ته په کوم سترګ ګوري، لږ به هغه ته غوښتو.
د یوې افغان نجلۍ په حیث د ملل متحد سازمان او د نړیوالې ټولنې ناستې نه په دوحه کې دا تقاضا کوم چې تر څو اوسني حاکمانو د ښځو د حقوقو نه تبعیض محدودیتونه نه لرې کړي او ښځو ته د کار، تعلیم، محاکمو او د انساني شرافت لاسرسی ورنه کړي، او یو همه شموله حکومت دوی منځ سره نه وړي، اصلا د طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژني. په لنډه کې مې غوښتنه د دې ناستې نه عدالت او ازادي ده، او د ښځو د حقوقو ته د حیثیت اعاده ده.
که چیرې بیا هم دوی د افغانستان په کله غږیږي، لومړی د افغان ښځو د تعلیم په کله دی غږیږي، یو زمینه سازی دی وکي یو جوړ جړای دی وکي د افغانستان له حکومت سره سه د خزو لپاره د تعلیم دروازه خلاصه کی او بل د ځوانان د بیکاری په اکل دی وغږیږي د ځوانان بیکار دي کار نسته روزګار نسته ورځ په ورځ فقر زیاتیږي د ما په شان په زرګونه او په میلیونونه ځوانان دي سه بیکار دي او بیکاره سوي دي نو له دې غونډې څخه همدا هیله لرو سه په همدې دوو موضوعاتو بحث وکړي او نتیجې ته دې ورسیږي او دغه شته ستونزې دي حل کړي.
زه سمایا په شپږم ټولګي کې اول نمره و ما غوښتل چې د تعلیم لار د لارې خپل ګران هیواد ته خدمت وکړم. دا شپږ کال په ډېرې خواري او ستونزې مو ښوونځي ته تلو خو په دا دوه کال کې چې طالبان د ښوونځي دروازې او پوهنتونونه په نجونې باندې تړلې دي موږ ډېره خفه او ناامید یو. موږ د دنیا او حکومت څخه هیله لرو چې په راتلونکي کال د تحصیل زمینه مشته مساعد کړي.
نوی راغلی و له پاکستان افغانستان ته، پاکستان را وسړلو او دلته کار روزګار نشته. زموږ چې شی وکړو حیران پاتې وو، کار روزګار بخیسته ده نو فامیل والا هم ټول بیکاره دي. غریبي ډېره زیاته ده، اشتیاجي وضعیت زیات خرابه ده. موږ د دوهې ونډې نه دا خواهش ده چې موږ سره کومک وکړي، مرسته وکړي. کار روزگار نسته سی چی شی وکړو. د دوهې غونډه کې داسې فیصله وسي چې افغانانو ته ګټه ور ورسیږي او افغانانو ته ژوند بدل شي، غریبانانو سره مرسته وسي.
وروره ګونډه دغه د قطر غونډه چې دا هم بې ګوره غاړه نه وي چې دا خلک درواغ نه وایي، رسنۍ نه مخلوق د پکر سره دغه بیخي څوک دی نه مني. زما دي پخته کسه مې کوم زه سزا تر مونږ د ټول افغانستان کا شزه د کندر دی ګرد پر پازه دی رسنۍ نه چات سړی و جالي پکر بیا کاری بیا خپل ځان بل څوک نه مني. خپل ماشین اخلي خپل په کورزندان کې ساره دي چې څوک د یو خبرې ورته ووایي هم نه 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 د ښارو چې د تاسیدي ادارې خلک یاست. اوس که دغه څوک یو خبره وکړي د ژوند ساکم قسم په خدای کوي وکړي ول دا خبرې چې موږ کوو د سر په سودا یې کوو. نو پوهېږو وروره چې دا رسنۍ هم د دوی سره لاس دي، دا جهانیان زموږ په سرنوشت لوبې کوي. انا حدد لي سنه فستنج دي وروره فوالا كيتسو يا زروا يا بس ولي انا غريب انا ما قاعد وام ما لا خدا يخبر لي فازلك هذا غزم هذا غزي ورسمي كنا شرق وروره مش والله ما لا ناس دالا ودربار.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
تاسو د افغانستان د دوهې کانفرنس په اړه د افغانانو نظرونه واوریدل. اوس یو بل ریپورت تر ازو پروند د لنډ کوتل په جرګه حال کې د نومیالي شاعر امیر حمزه شنواری دیرشم اتلن اول منزل سودا غونډه خبر پښتو ادبي جرګې جوړ کړی و. د خبر پښتونخوا د نومیالي شاعرانو او ادیبانو ترڅنګ ځینو افغان لیکوالانو هم ګډون کړی و. دوی د حمزه بابا پر ژوند، فن او شخصیت مقاله وړاندې کړي. فرحه شنواری نور حال راکوي.
شاعر و ادیب پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی مشال ریډیو سره د دغه دستوري حال شریک کړ.
په لوړګي جرګه حال کې د امیر ابزا خان شینواری د دیرشم تلین په مناسبت باندې وستر دستورا سرته ورسېده. د دې دستوري صدارت پروفیسر ډاکټر یار محمد مغموم صاحب وکړو. د ملک د ګډ ګډ نه لکه د کوهاټ نه بنو نا د کرک نا د نوخار نا د پیخور نا د درا دمخیل نا د افغانستان ملګری دا ټول راغلی وو. د ټولو پخپلو مقالو کې پخپلو تبصرو کې دا خبره وکړه چې امیر حمزه خان شینواره ته شلمې صدی یو ستر شاعر ادیب دانشور او پوهان تیر شوی دی.
پروفیسر اسلم تاثیر اپریدی د امیر حمزه خان شینواری د تعلیماتو په حق لا ویل.
د حمزه بابا تعلیمات د ټول انسانیت د خېګړې د پاره دي. د انسان سره د مینې خبرې کړې ده، لکه د هغه یو ډیر مشهور شعر دی چې د محبت د باریکور توبه پات خپل لا فلسفه شو زما د پښتنو خواخوږه ده ستا پیغام خو افاقی او عالمگیر و خو پا دیگه هم پختون درنه هر نشو نو دا دا قومیت تصور دا دی بابا پا افکارو که دیر زیاد رو خانه ده
پا دی دستوره که ڈاکتر یار محمد مغموم هم خپل مکالا اوڑان دکڑا
نمونگ اغا آسان آسان شیرن رو کوٹ کهو اون زامزا سی تی غزون نگرومبه غزل چکم ده دا احساس تو خدای کمر زما دیپخ کتا کشتپور تپر زما ایس چاور باتی باستر دیکھے نبی کویشی دا ڈومبیا یو غزل چکم دے زما دا خیال دے چی پٹولی پختونخوا کے بدائی سوپ لوی چی تدید تشریح کی نو منگا دا وقت دا بچت تپارا آسان آسان شہرونا چٹن خلق پہ پوئی گی اس گو نکا نا سا پستر کو کی غڑی کی زما مینا ما تا نگوری شرمی کی زما مینا حمزہ حسن یہ خزان پا مخواخص اس پا گل گو دے غڑی کی زما مینا یعنی پختو او اسلام تا اغا پا خپل شہر ہے کی فتح ورکی گٹ ورکی او شر چکم دے آ مغلوب کی مغل علامت چکم دے اغا مغلوب کی نو لکدہ دا چکم دے یو دیر دا یو دیر ما بچی اس طرح کی پختنے والی ان کیشوے نیغی شبانا لیتا تا شاہ خبر ہوگا او برند
امیر حمزہ خان شینواری په 1901 کې په لنډ کوتل کې زګیدل او په 1904 کې وفات شوای کتابونه غزونه کلیات حمزہ مکتوبات حمزہ د خوشحال بابا یو شعر سپرلای پاینه کې نوې چھپې په نوم ناول د حجاز په لور او د کابل سفرنامې او د سیو شمیر نورا ساری چاپ شوی فرحات شینوار مشال ریڈیو خیبر
د مشال ریڈیو د سه شنبه یا نه ورځې اونې سه خبرونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د زوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
د مشال ریڈیوی مجله
پا سلورنی مو بجو
دا کرخی و غاڑا
پا پینزو بجو
تاسو مشال ریڈیو ری او سم د خبرونی او رستی ریپورت ترازو ام لدی سر بخبرونه پای تاور سیجی او زابدالحی کاکر و بی اجازه درزا خواخم دا خوست ولایت پا سبری او یاکوبی و لسوالی کی یوشم رزاکارانو پا غریز سیمه کی دا تفری او دمی زایو نجور کردی دا سبری زوانان وای واری چی سیلانیان هاگو شنو سیمو تا تک ته واڅوي هغه ځنګلونه له خوست شار شاوخوا 40 کیلومتر لرې شمال لوري ته پراته دي نجیب الله لوخیل اور باندې رپورت جوړ کړی دی
یو شمیر رضاکار ځوانانو د خوست د صبرایو په غرنیو او ځنګلي زو سیمو کې د زایش تمنو او بهرمیشتو سیموالو په مالی مرسته یو شمیر ساده د مزایو نه جوړ کړی چې سیلانیان پکې کینی او د هغه سیمې له طبیعي ښکلاګانو خوند اخلي د صبره اوسیدون کې صدیق رحمان خاکسار مشال رو دیتو ویل
دلته موږ تقریبا یو لاس دونې په نرزین جوړ کړی دی د ځوانانو د مسافرو په چنده چې تاسو ملان وینئ دا د هغو ځوانانو چې دلته موږ سره بندرو ته راځي راتل یو بندرونو ځوانانو په همکارۍ جوړ کړی دی او بل دلته تاسو وینئ چې موږ د هغې ځوانانو په مټ تقریبا 15000 نږدې کې حل شوی دی
مخکې دی چې د صبرایو په ځینو غرایزو سیمو کې اوسنی د مزایونه او د اوبو ډنډونه جوړ شي سیلانیان کومو ستونزو سره مخامخ ول په اړه د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی منور خان وایي
چې خلک برول دته د معلومات نه کې دوه مونږ چې تکینو د هو ستایر انتخاب شوی زیونه دی او شار سره جوړ شي او کلیارو کې ستړي وی یا زید اسې او ته معلوم نه وی ان ته یو داس زیونه وی باس کې نه او بل داس سخلاتو نه وی زکه چې ولاتې د ځون سره چاروري بلختونه پزکی او شا تیور زی معلوم نه
د صبره زنګلی زغرونه او شنی غونډي چې تیر وخت کې د جګړو ډګرونه او اوس ورته د خوست بیلابیلو سیمو خلک د تفریح او ساتره لپاره ورزي او د دې ځای له صفا او شین طبیعت خوند اخلي
نوم سنګوال سخی ده د خوست مرکز متون اوسیدونکو یم صبره سیمې سفرې ده په میلار غلی او نور ملګری هم سره دي دلته وینو چې زیپ زیکارونه شروع شوي دي او نوی نوی پروژې په مخ روان دي نو د تفریح لپاره ډیر بهترین ځای ده او ډیر ښه ځای ده
بل لور ته د خوست روڼ اندي او مدني فعالان هم په افغانستان کې د ګرځندو یو سیاحت فرهنګ د ترویج لپاره د تاریخي سیمو رغونه او د شنو سیمو ساتنه د مهمې اړتیا په توګه یادوي. یو تن مدني فعال سپین روان نورزی وویل
په خوست کې په اوسنیو وختونو کې چې کوم تفریحي ځایونه کې کوم د مزایونه جوړیږي یا ځوانان په خپل مصارف ادا کار کوي دا نه یوازې د میلو لپاره یو ښه ګام دی بلکې د سیاحت د فرهنګ لپاره چې هغه په ملي اقتصاد کې ډیر ستر رول لري د غیر لپاره یو ښه زمینه مسایده دل دی.
د خوست ډیرې سیمو لکه د ګربز او اړوند غلام خان د تڼۍ او عاد محمد د باک سینارګای د ازاز میدان ټول شنو ساحو د مرکز اړوان فارم باغ او اوس مهال د سبرای زنبر او سپری شنو سیمو ته سیلانیان د تفریح لپاره ورځي او په دې توګه سیاحت او ګرځندوی د خلکو په بنسټیز فرهنګ بدلیږي.
دا مشال ریډیو دا که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسئ.